بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ذا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
او زیب شاهین
ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه خوښ شوی وي. عزیزانو، دا برخه د محمد سورې له درې دېرشم تر پنځه دېرشم آیتونو پورې تلاوت، ژباړې او ساده تفسیر پر مخ بیایو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې درې دېرشم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
إيه هغو كسانو چي إيمان مراوڑه ده تاسو ده الله اطاعت كوي أو ده رسول الله اطاعت كوي أو ده خده أو رسول پنا فرمانه سرخ پل عملونا متبا كوي.
دوستانو، په تیره برخه کې مو د منافقانو او کافرانو خبره وشوه. د آیت مؤمنانو ته په خطاب کې فرمایي: ای د ایمان خاوندانو، خیال کوئ چې د منافقانو په شان د خدای او پیغمبر د اوامرو نافرمانی ونه کړئ. هغوی په ژبه ځانونه د خدای د اوامرو منونکي او ورته تسلیم ګڼي، خو په عمل کې یا مخالفت کوي او یا خپله دنده نه ترسره کوي. تاسو چې ځانونه واقعي مؤمن او د خدای او رسول منونکي او ورته تسلیم ګڼئ، باید په عمل کې وښیئ چې د خپل رب د فرمان منونکي یاست، نه دا چې په هغه څه عمل وکړئ چې د زړه خوښه مو وي او هغه څه چې مو نه وي خوښه پریږدئ.
د ایمان لپاره ضروری ده چې د خدای پاک او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامرو ته تسلیم وسو، ځکه چې ایمان به د خدای او رسول د اوامرو له اجرا کولو حقیقي ایمان نه ده. د قرآن په څنګ کې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم سنت هم حجت ده، نو د دین د پیژندلو لپاره باید دواړو ته پام وشي. یوازې د نیکو کارونو کول کافی نه دي، بلکې د شرک، ریا، عجب او غرور په شان آفاتو د خپل عمل ساتل هم ضروري.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدر من اوریدونکو، اوسم پام وکړئ د محمد د مبارکې سورې څلور دېرشم آیت تلاوت، هلته چې الله تعالی فرمایي:
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
بیشک هغه کسان چې کافران شوی دي او خلق د الله للارې منی کړلی، بیا دوی په داسې حال کې مړ شي چې کافران دي، نو الله با دوی ته لسره بخنه اونکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د قرآن مجید د آیتونو په اساس خدای تعالی بخښون کوي او ډیر ګناهانی او گناهکاران بخشی. په عین حال کې ځینې کسان په کفر او شرک ټینګار کوي او د نورو کسانو د بیلاریتوب او ګناه زمینه هم برابروي او د عمر تر پایه پورې په دغه طریقه باقی پاتې کیږي. دغه شان کسان د خدای د رحمت د لاسته راوړلو لپاره هیڅ زمینه نه پریږدي او د خدای په رحمت کې نه شاملیږي.
له دغه مبارک آیات نه داسې درسونه حاصلوو. لومبه خدای تعالی د ټولو بندګانو لپاره د توبې او ستنېدو لاره پرانستې پریښې ده، خو کوم کسان چې په کفر او شرک او د خدای له لارې سره په مخالفت تاکید کوي او ټینګار کوي او په دغه حال کې له دنیا لاړ شي، نو د خدای پر رحمت او بخښنه کې نه شاملېږي. دویم، د انسان د عاقبت په مسله کې ډیره مهمه مسله دا ده چې هغه د مرګ په وخت مؤمن له دنیا ځي که کافر. دریم، کوم کفر چې د ضد او له حق سره د دښمنۍ له مخې وي خطرناک دی او انسان د الهي رحمت له لاسه راوړلو محروموي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلنا اوریدونکو اوسم پام وکړی د محمد د مبارکې سورې 15 آیت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم.
نو تاسو سستی مکوي چې ګنې دښمنان سلطه او بلې په داسې حال کې چې هم تاسو غالب یې او الله له تاسو سره دی او هغه به ستاسو عملونه له سره ضایع او کم نکړي.
ډیرو محترمو اوریدونکو، په دوام کې دا آیت د ایمان خاوندانو ته په خطاب کې فرمایي: خیال کوئ چې د سست ایمان کسانو خبرې په تاسو اثر و نکړي چې له عمله یې د دښمنانو په وړاندې د مقابلې او استقامت په ځای له هغوی سره په ساز باز اخته شئ. سوله او ساز باز هغه وخت د منلو وړ دی چې دښمن له دښمنۍ لاس واخلي او ستاسو د حقوقو درناوی وکړي او در سره سوله ییز ژوند ولري، خو هغه د دښمن چې هر ورځ په دسیسو او توطئو او سازشونو پسې دی د خدای د دین د تباه کولو هڅه کوي، له هغه سره سوله او ساز باز په دین کې د سستۍ او په دنیا کې د راحت طلبۍ نښه ده. خدای تعالی د ایمان د خاوندانو د عزت او سترتوب غوښتونکی دی او که مؤمنان پایداری او ټینګښت ولري، خدای پر دښمنانو لاس بری کوي. خو کوم کسان چې د ویرې یا سستۍ او یا راحتۍ په وجه له قسم خوړلي دښمن سره د ساز باز په لټه کې وي، دغه کار یوازې د هغوی د ذلت او خوارۍ سبب کیږي. څرګنده ده چې د دښمن په وړاندې هر ډول مقاومت لګښت لري، خو تجربه یې ثابته کړې ده چې په هوشت محال کې له دښمن سره د ساز باز لګښت او تاوان د هغوی په وړاندې د مقاومت تر تاوانه زیات دی. پر دې سربیره چې هر څوک د ایماندارو د عزت او لوړاوي غوښتونکي وي، که په دې لاره کې ورته کوم تاوان او زیان هم ورسیږي، خدای تعالی په ډیره ښه طریقه جبرانوي او د هغه له اجر او بدلې هیڅ نه کمیږي.
ګرانو دوستانو، له دغه مبارک آیات نه داسې درسونه حاصلوو. لومبه، د ایمان خاوندان په کار دي د خپلو وسایلو او وګړو له کمی او د دښمن د وسلو او کسانو له زیاتوالي ویره او دوزړتوب ونه لري، ځکه چې خدای تعالی د ایمان له خاوندانو سره مل دی او د چا چې خدای ملګری وي آخري کامیابی د هغه ده. دویم ایمان لسوسته پرکاله او راحت طلبه سره سمون نخوری. دریم له دخمن سره د مبارزه په میدان کې د ایمان خاوندان د سولی او سازباز وړاندیز نه کوي، ځکه چې د هغوی د کمزورۍ، سستۍ او ویرې نښه ده چې البته یوه ناخوښه چاره ده، خو که دښمن د سولې وړاندیز وکړ او مصلحت پکې وي نو منل کیږي. څلورم، خدای تعالی د ایمان د خاوندانو لپاره عزت او سترتوب غوښتی دی او په خپل هدایت سره د هغو کسانو چې د دین په لاره کې ټینګ ولاړ وي مرسته او مدد کوي.
د خدای تعالی له لوی درگاه څخه په عاجزانه توګه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي، چې موږ هم د ایمان د خاوندانو لارویان وبوسو انشاءالله. قدرمن اوریدونکو، په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.